द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د خبرونې ته مو زه مجاهد جواد او زما همکار
عدنان رشید
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن د پیښور، خیبر پختونخوا، پیښور او بلوچستان کې چمن کې په دوه ځان وژن کې حملو کې د پاکستان د فوج د یو میجر په ګډون د ملیشا نږدې څلور کسان وژل شوي. تحریک طالبان د پیښور د حملې پړه منلي. د پیښور د پولیسو یو مشر وایي
جو اٹیکر ہے وہ سویسائیڈر ہے، 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د بډو د تورونو سره مخ وزیر اعظم نواز شریف قضیه بیا پیل کړه. واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پلټونکو پر راپورټ نیوکه کړې او د مخالف تحریک انصاف یو مشر عدالت ته د وزیر اعظم د وړاندې کېدو غوښتنه کړې ده.
آرٹیکل 65 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا جائے. نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج.
ملګری ملتونه وایي د روان کال لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1400 ملکی خلک په جګړو کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي دا شمیره د تیر کال د اولنی شپږ میاشتو د مرګ جوړې نه 2% زیاته ده.
او سم د خبرونو تفصیل.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د ملیشي ځواک یو ګاډي باندې ځانمرګي برید د ملیشي افسر او د هغه ډرایور په ګډون درې سرتیري وژل شوي دي. او د افغانستان سره په پوله پرته د بلوچستان چمن ضلع کې هم یو چاودنه کې یو عسکر وژل شوی دی. چارواکو په سمدستي ډول د پیښور د پیښې کې د ملیشي افسر میجر جمال او د هغه ډرایور د وژنې پخلی کړی وو، او وروسته یې بل جو بل سرتیري ژوند د لاسه ورکړی دی او د وژلو شوو شمیره دریو ته رسېدلې ده. پیښور کې د ملیشي ځواک په کاروان د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د پیښور د کانټونمنت پولیس اف اس پی عمران ملک وایي د ملیشي په کاروان برید د حیات آباد باغ ناران سره نږدې چوک باندې شوې ده. پیښور کې د ملیشي په ځواک ځانمرګي بریدونو چمن کې د چاودنې په داسې محل کې شوي دي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه خیبر ایجنسی په شوال او راجګال علاقه کې خیبر څلور په نوم باندې د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. دغه عملیاتو په اړه باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د څېړونکو په وینا د خیبر ایجنسی په راجګل او شمالي او جنوبي وزیرستان په شوال سیمو کې د پاکستان فوج د ترګرو زده عملیاتو اعلان په داسې وخت کړی چې ټاکل سوی د امریکا حکومت به ډیر زر د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د دوی په وینا نوې ستراتیژي کې له پاکستان سره اقتصادي او پوځي مرستې، د ترګرۍ ضد مبارزې او افغانستان کې د سولې او ثبات سره تړل کیږي. امریکا او غربي نړۍ ټینګار کوي چې د حقانی ترګری ډلې د سروهنې لپاره دی اسلام آباد کوچلي ګامونه واخلي. که څه هم د پاکستان پوځ تر دې وړاندې اعلان کړی و چې یادې سیمې له ترګرو څخه پاکې کړل سوي دي او بې کوره کسان بیرته خپلو سیمو ته ستنېدای سي، خو د پاکستانی پوج ویاند پرون په خپل خبری کانفرنس کې په سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې د شتون پخلی کړی و، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو په هیواد کې د داعش د شتون په کلکه ردونه کوله. د پوج ویاند د عملیاتو پای ته رسولو نیټه هم نه ده اعلان کړې.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړه. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانی وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتو مشترکې ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ خپل اعتراضونه جمع کړي چې د جولای په 10 نیټه په سپریم کورټ کې وړاندې شي وو. سپریم کورټ د دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه سبا ته ځنډولې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 1422 تنه بېګناه ولسي خلک وژل شوي او 3501 نور ژوبل شوي دي. یوناما یا ملګرو ملتونو د افغانستان په نام نه و کې د ولسی خلکو د تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلی او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب ته دي ځانګړې پاملرنه وکړي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ حال ته حقمل روان درکوي.
نه میاشتې وړاندې د هلمند ناوی ولسوالۍ له افغان حکومت څخه وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه، خو نن سهار یو ځل بیا افغان پوځیانو له طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوې سره په خبرو کې وویل د ناوی ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي.
شمال او جنوب له طریقه څخه نن قوتونه سره وصل شول او د ولسوالۍ مکرتنۍ ته داخل شوي دي.
ویانو مرزواک زیاته کړه د ولسوالۍ د نیولو لپاره د عملیاتو له شروع څخه تر دې دمه یوولس تنه افغان امنیتي سرتیري او همدارز له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د ناوی ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد جنوبي هلمند ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د دې ولایت له دیارلسو ولسوالیو څخه پنځه ولسوالۍ نوزاد، مسکله، بغران، دیشو او خنیشین ولسوالۍ په بشپړه توګه اوس هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
او د پاکستان پوز مطبوعاتی اداره آی ایس پی آر خپل یو بیان کې ویلي د هفتې په شپه بلوچستان جوب سیمه کې سلور ترهګر د ملیشیا سره په انخته کې وجلی دي. د بیان مطابق ترهګرو په قمردین کاریز سیمه کې پوځي پوستې باندې په راکټو حمله کړې وه، خو ملیشیا دغه حمله ناکامه کړې او سلور ترهګري ولا ورجلی دي.
او سم یو سونه ډول خبرونه. اروپای ټولنې او برتانیې له یو بل څخه د جلاوالي پر مسلې لومړی دور جدي خبرې پیل کړي او دواړه خواوې وایي چې اوس وخت دی چې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د اروپای ټولنې په مرکز کې ژورنالستانو ته وویل اوس دا ډیره مهمه ده چې په دې خبرو کې موږ په غوره توګه پرمختګ وکړو. د اروپای ټولنې مشر مذاکره کوونکی مایکل برنر وایي اوس به موږ د مسلې په جرړې باندې خبرې وکړو او موږ به د یو بل نظر سره پر تلکړو ترڅو غوره پرمختګ رامنځته شي.
نن د ګل پورس جنوبی کوریا په شمالي کوریا باندې غږ کړی دی چې د یاد هیوادونو په پوله د تاوتریخوالي راکمولو لپاره پوځي خبرې اترې شروع کړي. جنوبی کوریا دفاع وزارت ویلي دوی غواړي چې د جمعې په ورځ په پوله کلی پانمون جن کې یو بل سره لیده کته وکړي، خو تر اوسه د شمالي کوریا لخوا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی.
د اردن یوې پوځي محکمې خپل یو سرتیری له دې عمله محاکمه کړ چې تیر کال یې درې امریکایي پوځي روزونکي په ډزو وژلي وه. محکمې مارک ال تویاها ته د سخت کار سره سره د عمر قید سزا واوروله. نیول شوی کس خپل جرم نه دی منلی، خو د هغه وکیل وویل چې د محکمې پریکړې ته درناوی لري، خو په دې اړه به د اپیل غوښتنه وکړي. په امریکایي پوځي روزونکو باندې یاد برید په نومبر میاشت کې د اردن د یوې پوځي مرکز په دروازه کې ترسره شوی و.
د ایران یو عدالت امریکایي چینایي ته د لاس وهنې په تور د لس کالو قید سزا اورولې ده. دا خبره د ایران عدالتي محکمه یو بیان کړي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ په دې اړه سخت غبرګون ښکاره کړی. دیش کلن زیو وینګ چې د چین او امریکا شهریت لري یو کال مخکې په قید کې نیول شوی و. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ خپل یو بیان کې وایي د ایران حکومت د ملي امنیت په بهانه د امریکا او د نور بهرنیو هیوادونو وګړي قید کوي او په ایران یې ټینګار کړی دی چې بې ګناه قید امریکایان دي زر تر زره آزاد کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په امریکایي رسنیو باندې تور پورې کړ چې له روسي وکیل سره د زوی د لیده کاتو پر مسالې باندې په خپلو راپورونو سره له ډیموکراسۍ ناوړه ګټه اخلي. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي دی چې هیلری کلنټن د درې دېرش زره برېښنالیکونو پر مسالې نه پوښتل کېږي، خو زما زوی ډان باندې جعلي رسنۍ راپورونه ورکوي. ټرمپ یو بل ټویټ کې ویلي دی چې دا جعلي رسنۍ په خپلو راپورونو کې د سرچینو نوم نه ذکر کوي او له دروغو ډکې دي چې دا زموږ د هیواد ډیموکراسۍ ته ضرر رسوي.
په پولینډ کې عدالتي اصلاحات پر ضد په زرګونو خلکو وارسا او نورو ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړي او دغه اصلاحات یې د آزاد عدلیه پر ضد ګڼلي. د عدالت اصلاحاتو په اړه دغه قانون تیره اونۍ منظور کړی شوی و چې د پارلمان غړو ته یې د ججانو ټاکلو اختیارات ورکړي دي. احتجاج کوونکي د اروپا او د پولینډ بیرغونه پورته کړي وو او نارې وهلې چې مونږ په هیواد کې د جمهوریت دفاع کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د ملیشي ځواک باندې یو ځان وژن کې برید درسته د ملیشي افسر او د هغه ډرایور سره په شمول درې کسان وژل شوی دي. دغه پیښه پاکل باندې نور تفصیل راکوي زمونږ خبریار حمید الله.
د پیښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشن سجاد خان د 14 په ځای کې خبریالانو ته وویل 14 ځان وژن کې و او یو کس چې په موټر سایکل سور وو د ایف سی د کانوای په اولنی سر کې د ګاډي سره ټکر وخلو. په 14 کې د ایف سی دوه عسکر چې پکې یو میجر همو د زورور 14 پستا په وجل شل. وروسته بیا یو بل جوبل عسکر په روختون کې ساور کړه.
یې هماره فورسز کی ګاډیاں په حیات آباد میں باغ نران چوک پہ ہٹ ہوئی ہے. جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے. 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو, جس میں ہمارا ایک آفیسر اور ایک ان کا گن مین فرنٹیئر کور کے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور تین جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں.
دغرنگ ددی مڑو ترسنگ پدی 14 کے لس کسان جو بل شوی ہم دی چپکے زیاترا دا ایف سی ایم الوا درے زنانا چپ دا وقت دا حیات آباد دا باغناران چوک نا پخپل گاڑی کے تیرے دلے ہم دا 14 پر میس کراغلے او دی ہم روختون تا پا جو بل خالت کی اڑل شوی دی. ایس ایس پی سجاد خان اوائل چپ موٹر سیکل سور کس دا زان نا دا بارودی مواد و جیکٹ تاو کڑے ہو او دا غرنگی پا موٹر سیکل کے ہم تشپکو کلو پوری بارودی مواد ہو. سجاد خان اوائل دا میجر پا مشرق کے دا کانوائے سہر دا کلا بلا حصار نراو تلیوا او پا حیات آباد کے دا ایف سی ہیڈ کوارٹر پلو روانوا چی دا 14 سرا مخا مخشوا. دا پی خپڑا دا کردم گرزول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویا محمد خراسانی مطبوعات سرا پخپلو خبرو کے من لیدا. دا پیخا پا دا سی وقت کرامی استشوا چی ورز وران دے دا پاکستان فوز دا پاکستان او افغانستان دا سرحدی پوری تنیز دے دا تیرا پر اجگال سیمہ کے دا خیبر پور پنم نوی فوزی عملیات پیل کری دی. دا کیمرمن حاشم علی سرا حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پیخور.
قدم اوریدونکو تاسو د حمید الله رپورٹ واوریدلو چې په پیښور کې یو ځان وژن کې برید لعمله یو میجر او دوه کسان نور وژل شوی دي. دغه برید په پیښور کې او په چمن کې په داسې محل راغلی دی چې د پاکستان فوج دغه اعلان کړی دی چې په خیبر ایجنسی په شوال او راجګال علاقو کې به د خیبر فور په نوم باندې د فوجي عملیات پیل کوي. دغه اقلا باندې نور تفصیل اخلو د خپل خبریال ابراهیم شینواری نه کم چې زموږ سره په ٹیلیفون پر موجود دے. ابراہیم السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
زمونږه غاوري
بالکل استاد غوږراځي جی.
ابراہیم دا راته وای چې دغه کم عملیات چې شروع شوه دي دغه اقلبانی زمونږه اوریدونکو ته وای چې دا شوال او راجګال سیمه په کمزه کې ده او دغه تکي د عملیات ولی وس شروع شول.
راجګال چې د اغل خبر ایجنسی د پیرا علاقې کې ده د کوکې خېلو علاقې ده او شوال چې ده هغه په جنوب شمالی وزیرستان کې ده. دلته پر راجګل کې د ډېر وخت رئیس فوجي عملیات دوام لري. خیبر ٹو اپریشن چې کله شروع شو نو هم باڑی ترسنګ او خیبر جلسی تیرا علاقې ترسنګ به راجګل کې هم اوایي بریدونه کولای شو. بیا په 2011 کال کې د دغه ځای نه چې څومره هم کورنۍ وې د کوکې خېلو قریبا لس 2000 کورنۍ هغه هم دلته نه وایستل شوې. خو کله چې په 2010 کال په اخره کې او دلته کامیاب عملیاتو نه پس اعلان وکړ چې دلته په نورو علاقو کې د تیرا او د باڑی په نورو علاقو کې عملیات په عملي توګه باندې وتړل شو. خو هغوی ورسره دا په څنګ کې اعلان کړی و چې راجګل چونکې هغوی دپاره یو مشکل علاقه ده دلته هغوی وخت په وخت باندې د معلوماتو په ترلاسه کېدو دلته د ترهګرو د پټي ځایونه یا مرکزونو په اړه باندې به هوایي بریدونه کوي. نو دغه عملیات د تیرو څو کالونو راهیسې روان دي، اوس چونکې چې په نورو علاقو کې کاغذ خیبر برخې دي، کا اورګزی دي، کا وزیرستان کې دي، هلته نسبتا آرامي راغلې ده، کډوال واپس راغلي، نو ټوله توجه اوس راجګل ته شوې ده. راجګل لکه څنګه تاسو مویل دا د تیرا هغه برخه ده کوم چې افغانستان سره ګډه پوله لري، دغې نه پولې نه پورې غاړه د ننګرهار تور ور علاقه ده، او دلته کې کوکې شیل کام آباد و دا غریز علاقه ده، او دلته ډېر زیات ځنګلې هم دي، ډېر ګڼ بوټي هم دي، او دا د وسلوالو لپاره د پټې ډېر یو خاص دی. نو په 2010 کال کې دلته د باډې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلوالو تنظیم لښکر اسلام دلته اول قبضې وکړې، بیا وروسته طالبان هم دلته راغله، او دغه علاقه د 2010 کال پورې د دوی مؤثر کنټرول لاندې وه. په 2010 کال کې په مارچ میاشت کې چې کله هلته عملیات پیل شو، نو دغه دواړه ډلې د دغه ځای نه وایستل شوې، او اوس هم که څه هم پاکستان پوځ دا دعوه کړی چې دغه عملیات یا د پولي پورې غاړه د داعش ډلې د موجودګۍ او سره نورو ډلو په وجه شروع کړي، خو نن میډیا سره په رابطه کې لښکر اسلام یو بیان خپره کړي چې دغه علاقه کې هغوی نه بغیر بل کویس کومه ډله نشته، او دا علاقه د اول نه تر اخره پورې دوی په کنټرول کې ده. دوی وایي چې د کڅنګ چې مخکې په نورو پوځي عملیاتو کې د پوځ په ضد هغوی وسلواله مقاومت کړی وو، په دغې عملیاتو کې به هم دوی مقاومت کوي.
ډیر مننه ابراهیم شینواری چې تاسو راغلی زموږ اوریدونکو ته تفصیل ورکو.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بروکلین انسټیټیوټ لخوا په یو خبر شوی راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې شوې دي، څرګندونې شوې دي. په راپور کې غوښتل شوې دي چې په پاکستان باندې د فشار راوړل شي تر څو د طالبانو او همدارنګه د حقانی له شبکې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د همدې راپور د لا جزئیاتو لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه د محل موږ سره د ټلیفون پر کرخه ملګری دی. پیر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، او د دې راپور جزئیات کوردونکو سره شریک کړئ.
په خیر، دا ریپورت څنګه تاسو ویل د بروکینګ انسټیټیوټ یو سړنی اداره د واشنگتن شي دوی دا ریپورت پیش کړی دا په دغه شي دوی 15 کسان دي چې کوم په افغانستان او پاکستان باندې کار کوي، وی انټرویوګانې دي. خو بهرحال چې دوی کومې مین خبرې کومې بنیادی خبرې کړې دي، هغه چې دوی دا وایي چې کوم امریکې اول کردار و په افغانستان سے، هغه دا و چې هغه علاقې چې کوم دې شي حکومت نشته یا حکومت رسائی ډېره لږ ده، هغه علاقې دې بي محفوظ کی چې هغه نه ترهګرې مسله ختم شي. خو اوس دوی وایي چې کوم نن سبا امریکې کوشش دادا چې افغانستان چې کوم طالبان دي هغه کمزوري کی، او افغانستان د حکومت مستو کی. مقصد دادا چې دا 15 کال وشه د امریکې تګلار چې کوم افغانستان پر ادا هغه اوس بالکل بدل شوی ده. دومره دوی دا خبره کوي چې کوم طالبان دي په افغانستان سے دا د 2000 اول نواخله تر اوسه پورې دا نن سبا په ډېر مضبوط پوزیشن سي دي، او هغه وجوهات دا دي چې یو خو دوی چې کوم پاکستان شه دوی ته ظالم موجوده دي، بل په افغانستان حکومت سي حکومت کمزور اې دا، او اخ شه دوی چې کوم بنیادی ضرورت دي د خلکو هغه نه سي پوره کولای، نه هغه په دې طالبان راځي او هغه خلا پوره کی. دغه نه علاوه یو بل مهم پوینت دی دا کړای دی چې پاکستان چې امریکای ته پکار دا چې دوی دې په پاکستان باندې فشار نور ها زیات کی تر دغه حد پورا چې دوی د طالبان او د حقانی شبکې نه خپل لاس واخلي. او یو بل خبره دوی دا وایي چې پاکستان چې افغانستان شي امریکای ته پکار دا چې دوی کوم بدونوانی دا او چې کوم قبایلی او علاقائی چې کوم یو بل سره نه غیر نه انصافی دا غد ختم کړی ختم کړی شي هغه سره د حکومت د هغه مسله د افیمو او د نور منشیات والا هغه پر هغه باندې د هغ فوکس وکړي. او یو بل خبره چې دوی کړی دا وی دا د چې پکار دا چې ایساف او ناتو نه علاوه دوی د حکومت عرب ملکونه دی هغه سره د رابطه وکړي، چین او هند ته زیات رول ورکی په افغانستان سے چکم دی په وجه به چکم بوج دا ابوی ودی ټول امریکای سره شریک کی. او دا یو دی ما څنګه وی چې دا یو سړنی اداره دا دوی دا ریکمنډیشنز ورکړي دي او دا تجزونه ورکړي په داسې ټایم چې دلته صدر ترامپ انتظامیه لګیا دا د افغانستان او پاکستان پر خپل نوی تګلارا پیش کوي. نو په دغه شی دوی چې کوم بریکنګ اواز دا غه ډیر مهم دا او اندازه دا دا چې دا ټول خلک او دا چې څوک ناشته دا تګلارې جوړي دوی بده ریپورت ته وګنسي.
پیر صاحب، تاسو وړاندې په خبرونه کې وویل او خبره ست چې د پاکستان پوز د قبایلی سیمې خیبر پر راجګل کې د خیبر څلور یا خیبر فور په نامه نوی پوځي عملیات پیل کړی دی د ترهګرو پر وړاندې. آیا فکر کوي چې دا به هم په پا پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د فشار په پایله کې رامنځته شوی وي او که څنګه؟
بالکل، دا ما خپل اندازه دا ده چې دا پاکستان باندې فشار ډیر ده، لکه څنګه وو چې دا رپورټونه دی نه علاوه داسې مطبوعات وایي چې د خبره دا چې کوم تګلار جوړیږي دا افغانستان پر نه ده بلکې د پاکستان پر حدا مطبوعات دا ویل چې کېدای شي چې داسې امکانات ډیر دي چې پاکستان باندې فشار واچوي. او ابل اول چې کوم په بل وړاندې وړاندې سوای د پاغه شه دا ویل دي او په کانګرس چې کوم بل د پاغه شه دا ویل دي چې پاکستان ته کوم امداد دغه د مشروط کړی شي د افغان طالبانو حکانی شبکې په خلاف اکشن سره چې کله پورې دوی داسې هی کاروایی هغوی په خلاف نه وکړي پکار ده چې پاکستان باندې د چکم امداد ده هغه دې مشروط کړي. نو دا یو پاکستان کوشش ده چې نړۍ ته وښایي چې موږ واقعي اپریشن یې کوو، حالانکه چې موږ وګورو په خیبر ایجنسی چې دا اول اپریشن نه ده، دا څلورم پنځم اپریشن ده. او په دغه باوجود هلته ګروپونه اوس هسته نه یو کمانډر مړ ده نه داسې کسان مړ دي. دا کسان نو ما په خیال دا یو پاکستان یو بیا کوشش ده چې خلکو ته دا ښکاره کړي چې موږ واقعي د ترهګرو خلاف جنگ شي لګیا یو او قربانیان ورکوو. او ما نه دا خیال چې اوس په دې ټایم خلک به دا خبره واروي یا به پاکستان کوم موقف ته هغه به مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه پیر زبیر شاه صاحب کور مودن.
ډیره مننه.
ما خوب لیدله نتیجه ویډیو در وخیږي د پښتو ور نه ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نو اردوونکو اوس هم د افغانستان پر لور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 1,602 تنه بېګنا ولسی خلک وژل شوي او 3,501 نور ژوبل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې له کابل څخه حقمل روان چمتو کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکی یونما ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جولای میاشتې تر پایه په ټولنیزه توګه 5,223 تنه ولسي خلک د ځنمرګو بریدونو 14 او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو قرباني شوي دي. د یونما ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې 1,622 تنه عام خلک په افغانستان کې وژل شوي او 3,501 تنه نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه ریپورټ کې ویلي تیر میلادي کال د شپږو میاشتو په پرتله روان کال په همدومره موده کې د ولسي خلکو د تلفاتو په کچه کې 2% زیاتوالی راغلی. د یونما په ریپورټ کې راغلی د ملکي تلفاتو 8% مسول چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، یوازې د 3% مرګ ژوبلي عاملین طالبان او 15% اسلامي دولت یا داعش ګڼل شوی دی. نړیوالې ادارې د ولسي خلکو د تلفاتو پر زیاتوالی ژور اندېښنه ښودلې او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. همداراز په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي له ډیوې سره په خبرو کې د نامنیو په پیښو کې د ولسي خلکو هدف ګرځول ستر نه بخونکی بشري جنایت په توګه یاد کړ.
مشکی تلفات تو زیادیدل پا پاکستان که زمون دندیشنی ورده او متاسفانه سه مشکی تلفات ورست ورست پا پاکستان که زیادیدی او دا یو تری خواقیت زمون دورنه که چشمون داری او زمون گفتن او پیشنادم داده چه طول حال دستان چه امران در پاکستان کنه خطو که چی که لیت اگر زمون رو وصلوات زود نگی اگر نور وصلوال مخالفین چی بید سیدوی بشر بسوانه خوالی تو بحرار خیستو گه درنوائی.
په هیواد کې د بشري حقونو د سازمان مشر لارګل لال په افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې د راکمېدو د هدف د حل لارې څخه یادونه وکړه. نوموړي وویل که ملګري ملتونه د جګړې په ښکېلو اړخونو باندې اړین فشار راوړي، د ملکي خلکو د تلفاتو په شمېر کې کموالی رامنځته کېدل شونی دي.
ملګری ملتونه یوازې په دې باندې چې راپورټ نشن کړي په دې باندې بحثونه ونه کړي او جنګ خواوې چې بیا مشخصې او معلومې دي چې هغه دولت او طالبان دي، یو په قطر کې ادرس لري او بل هم د دوی پاکستان دی او هغه څوک چې په حمایه کوي او ایران په تن کې ایران دی. ملګري ملتونه کولی شي چې دغه ملکونو او مستقیما د طالبانو د قطر د اختار او یا د دوی نور هغه منډې چې دي او د هغې په وړاندې باندې اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو پر مهال د بیګناه افغانانو په مرګ ژوبلې د زیاتوالي ریپورټ خپور کړی چې د جګړې ټولې خواوې د بشر له حقونو څخه د ملاتړې دعوې کوي، خو سره له دې بیا هم د هر کال په تیریدو سره د هغوی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راځي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدم د اوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته وکې زمونږه نیم ساعته یو ساعته خبری خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ زمونږه خبرونه چې د ویب پاڼه په لار باندې هم اوري. زمونږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. تاسو کولی شئ زمونږه فیسبوک پاڼه ته هم راشئ، ولته کې هم زمونږه یو شمیر رپورټونه کم چې په دې غړی کې شامل دي او نور رپورټونه کم چې مخکې نشر شوي دي هغه تاسو اوریدلی شئ. د هغې لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده voadiva. دین علاوه موږ په راتلونکي نیمه ساعته خبری خپرونې کې به تاسو ته وایو چې پاکستان کې جی آی ټی په اقلا باندې څه پرمختګ شوی دی. دین علاوه په قبایلي اصلاحاتو په اقلا باندې هم موږ یو شمېر رپورټونه لرو او استاد شاولی سره به هم نن یو مرکه تاسو ته لپاره وړاندې کوو. موږ ډیور ډیو ته وګونځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاموکړی یو دل بیا د خبرونو سرټکو ته
نن د خیبر پختونخوا پیښور او بلوچستان چمن کې په دوا ځان وجن کې حملو کې د پاکستان د فوز د یو میجر په ګډون د ملیشا نږدې څلور کسان وجل شوي. تحریک طالبان د پیښور د حملې پړه منلی ده. د پیښور د پولیسو یو مشر وای
جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے, 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو.
نن د پاکستان سپریم کورٹ یا سترې محکمې د بډو د تورونو سره مخ وزیر اعظم نواز شریف قضیه بیا پیل کړه. واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پلټونکو په رپورټ نیوکه کړې او د مخالف تحریک انصاف یو مشر عدالت ته د وزیر اعظم د وړاندې کېدو غوښتنه کړې ده.
آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج.
ملګری ملتونه وایي د روان کال وړمبی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1400 ملکی خلک په جګړو کې وژل شوي. ملګری ملتونه وایي دا شمیره د تیر کال وړمبی شپږو میاشتو د مرګ جوړې نه 2% زیاته ده.
او اوس هم پورا خبرونه واورئ.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د ملیشي ځواک په یو ګاډي ځانمرګي برید کې د ملیشي افسر میجر جمال او د هغه ډرایور په ګډون درې سرتیري وجل شوي. او افغانستان سره په پوله پرته د بلوچستان چمن ضلع کې هم یو چاودنه کې یو عسکر وجل شوی دی. پیښور کې د ملیشي ځواک په کاروان د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړي. پیښور کې او په چمن کې بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ په شوال او راجګال علاقو کې د خیبر فور په نوم باندې د فوجي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یوناما ادارې په خپل یو تازه راپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 1420 تنه بېګناه ولسي خلک وژل شوي او 3501 نور ژوبل شوي دي. یوناما یا ملګرو ملتونو د افغانستان په نامنیو کې د ولسي خلکو د تلفاتو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلی او یو ځل بیا یې د جګړې په ښکېل وړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانه وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتي مشترکې ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ خپل اعتراضونه جمع کړي چې د جولای په 10 نیټه سپریم کورټ کې وړاندې شوی وو. سپریم کورټ د دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه سبا ته ځنډولې ده.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سیمه ایزو چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. او سم نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او برتانیې له یو بل څخه د جلاوالي پر مسالې لومړی دور جدي خبرې پیل کړې او دواړه خواوې وایي چې اوس وخت دی دی چې باید په چټکۍ سره پر مخ لاړ شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په مرکز کې ژورنالیستانو ته وویل اوس دا ډیره مهمه ده چې په دې خبرو کې موږ په غوره توګه پرمختګ وکړو.
د ایران عدالت یو امریکایي چینایي ته د لاس وهنې په تور د 10 کالو قید سزا وروړي. دا خبره د ایران عدالتي محکمه یو بیان کړي. د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ خپل یو بیان کې وایي د ایران حکومت د ملي امنیت په بهانه د امریکایي او د نورو بهرني هیوادونو وګړي قید کوي او په ایران یې ټینګار کړی دی چې بې ګناه قید امریکایان دي زر تر زره آزاد کړي.
د اردن یوې پوځي محکمې خپل یو سرتیری له دې عمله محاکمه کړ چې تیر کال یې درې امریکایي پوځي روزونکي په ډزو وژلي وه. محکمې مارک ال تویاها ته د سخت کار سره سره د عمر قید سزا واوروله.
نن د ګل په ورځ جنوبي کوریا په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د یاد هیوادونو په پوله د تاوتریخوالي راکمولو لپاره پوځي خبرې اترې شروع کړي خو تر اوسه د شمالي کوریا لخوا په دې اړه څه خبرګون نه دی راغلی.
او روسي خبر دا چې په وینزویلا کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو په یوه غیر رسمي ټول پښتنه کې د ولسمشر نیکالوس مادورو د واک د غیر قانوني کېدو په اړه رائے ورکړي. 98% رائے ورکونکو د ولسمشر د واک پر خلاف رائے ورکړي او له پوسخه غوښتي چې د اساسي قانون دفاع وکړي او په 2019 میلادي کال کې د مادورو د دورې لپاره کېدو څخه د مخ کې دي ټاکنې تر سره کړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمانه اوریدونکو تاسو دی و ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په رپورټونو کې اوریدل چې پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ چې د هغه یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن اسلام آباد کې پیل کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند وکیلانو او د خزانه وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتي ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ باندې خپل اعتراضونه نن جمع کړي کوم چې د جولای په 10 نیټه باندې سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو. نور تفصیل د پاره زمونږ خبريال پیری ولای چا زمو سره ټلیفون پلان باندې ده هغه ته هرکلی وایو.
مننه
پیری ولای چا. درته وای چې نن کله چې دغه کاروایی شروع شو نو څه صورت حال وو په دغه مقطع باندې زمونږ اوریدونکو خبر کړي؟
جی بالکل، دا نن سپریم کورٹ کاروائی شروع کړی دا په دې کې چې دا پاناما رسوایو چې کومه قضیه و او داغه د پلاتون لپاره د شریف خاندان نه د پلاتون لپاره کم ځانګړي ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ شو دغه د رپورت په حق او دغه په مخالفت کې نن دلایل اوریدل شروع کړي د سترې محکمې. او نن چې کله د سحر نه د کاروایی شروع شو نو لومبه خو د وزیر اعظم د خاندان نه د جی آی ټی په دغه رپورت باندې اعتراضات جمع کړي شوې دي او په هغه کې په جی آی ټی باندې دا تور لګول شوې ده چې دوی د شریف خاندان خلاف یک طرفه رپورٹ جوړ کړل دی چې مقصد یې د واکمن ګوند چې د غیظ ورولو د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان او دا چې دغه اعتراض هم پکې پورته کړی شوی دی چې دوی دغه ټیم د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی او د سپریم کورټ نه بیا دا غوښتنه شوی ده چې سپریم کورټ دغه رپورٹ چې دی دا د رد کړي. ورسره به دغه اعتراضاتو کې دا سوال هم راپورته کړی شوی دی چې په دې جی آی ټی کې د آی ایس آی یعنی د فوجي استخباراتي ادارې کوم چارواکي شامل وو نو د هغه اهلیت دا نو چې هغه په دې کې شامل کړی شوی او دا اعتراض هم راپورته کړی شوی دی چې د آی ایس آی دغه چارواکي چې دی هغه د ادارې باقاعده ملازم هم نو خو بیا هم دی په دې کې شامل کړی شوی دی. دغه اعتراضات سپریم کورټ کې جمع کړی شوی دی. بلې خواته هم نن د درې کسیزه بنچ په وړاندې چې دی نو د جی آی ټی رپورټ په حق کې دلایل ورکړی شوی دی او دا دلایل چې دی هغه د حکومت مخالفه ګوندونو یعنی تحریک انصاف او د جماعت اسلامي د وکیلانو لخوا ورکړی شوی دی. د تحریک انصاف وکیل چې دی هغه د عدالت پر وړاندې ویلي دی په خپل دلایلو کې چې شریف خاندان باندې کم الزامونه لګیدلو چې دوی د خپل زراینو زیات اساسي لري هغه په دوی باندې د جی آی ټی پر رپورټ کې ثابت شوی دی. او بل په خپل دلایلو کې هغه دا ویل دي چې د شریف خاندان یعنی نواز شریف او د بچی چې دی هغه د جی آی ټی پر وړاندې د خپل آمدن ذرایع خودل کې ناکامه شوې دي او ورسره د خپل دلایلو په حق کې د تحریک انصاف وکیل دا ویل دي چې د متحده عرب امارات حکومت چې دی نو تصدیق کړی دی چې یعنی د هغه ځینا سکه څه سرمایه بهر نه راتلې د شریف خاندان چې کوم شریف خاندان دا داوه کوي چې سرمایه اول دی د دوبۍ نه لګلې و قطر ته او د قطر نه بیا لندن ته لګلې و الټیټي فلیټون اغستو او بیا د تحریک انصاف وکیل چې دین او هغه د عدالت نه دا خواستوم کړی دی چې وزیر اعظم او د خاندان غړي یعنی د لور او د زامن به عدالت تر وغوښتل شي چې دوی به جره وکړي شي. بل چې کوم درخواست گزار دی جماعت اسلامي دا وی وکیلم خپل دلایل اومدغه شانت خپل کړی دي څنګه چې تحریک انصاف وکیل کم دلایل روچت کړو او د جماعت اسلامي وکیل پکې یو دا نقطه مخه ته خدا چې وزیر اعظم کم تقریر نه کړو په دې معاملې هغه چې د غلط بیانې نه کار غشت دي هغه صادق او امین نه دی پاتې ځکه عدالت چې د عدالت وزیر اعظم نواز شریف نه اهلو ګرځي. دغه دلایل وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان وکیل خپل زبانی دلایل شروع کړی دي خود عدالت وقتا ختم شو سبا سحر نهنی مو بجو پوری دې کیس اوریدنه چې دا غزن ډول شوی دا سبا سحر با عدالت بیا خپل کاروای شروع کوي جی
ډیر مننه پیر ولای چا چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته تفصیل راکو سبا به سب سره بیا یو ځل رابطه کو پدې خپلوان
نور دن کو او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان په جوب کې څلور ترهګر د اف سی سرتیرو سره د دزو په ترڅ کې وژل شوی دی خبر جاتوی چې لمړی ترهګرو پی وی پوسټي باندې توغندې توغولی او بیا یې ورسره په سپکو وسلو باندې جګړه پیل کړې ده پام وکړئ په دې حال اړه نور حال ته حمید سمسور درکوي
د پاوز احمد سانګ آی اس پی آر لوري په خوراسوي اعلان یې کویل سوي دي چې د بلوچستان د کمردین کاریز په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وو جلسو آی اس پی آر وی چې وسلوالو د امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر کیمپ باندې برید وکړي په ځوابي ډوزو کې دوی وو جلسو د پاوز احمد سانګ وی چې له دوی زخه درنه وسله او چاودوي دونکو مواد هم ترلاسه کړي دي د دغه برید مسولیت د حکومت لوري د لغو سوي د تیریکی طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی و خبری رسنوی تا پستان سوی بیانیه که پسر اخستیو پا بلوچستان که امنیتی وز خراب ده د بلوچستان د کورونو چارو وزارت لوري په یو خارسوي راپور کې ویل سوی دي چې په تیرو دوو میاشتو کې دلته درې ځانو جون کې بریدونه سوی دي لومړی برید د مئی د میاشتې پر 12 باندې د سینټ مرستیال چرمین د مولانا عبدالغفور ایدری پر کاپیله باندې په مستون کې وسو په دې کې 28 کسان وژل شوي وو د مولانا غفور ایدری په شمول او 50 تن نږدې ټپیان شوي هم وو د کورونو چارو وزارت وایي چې دویم ځان وژونکی برید بیا د جون د میاشتې پر 23 باندې په کوټه کې د پولیسو د انسپکټر جنرال د دوتر مخ ته وسو د 19 پولیسو په شمول 23 کسان وژل شوي وو او دغه ډول دریم ځان وژونکی برید بیا د جولای د میاشتې پر 10 باندې په سرحدي شهر چمن کې وسو چې د پولیسو ایس ایس پی ساجد خان مومند په شمول باندې 2 تنه وژل شوي وو تر 12 زیات ټپیان وو د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لوري په خوراسوي راپور کې دا خبره هم سوي ده چې تر یو درزن زیات د هدفي وژنو پیښې رامنځته شوي دي په دې کې د پولیسو ډی ایس پی عمر رحمان د دوراره ای ایس پی بلال شمس او دغه ډول ایس پی مبارک شاه او دغه ډول په سایل شار گوادر کې د سمندر د ځواک د دوو افسرانو په شمول ترشل زیات پولیس د شیپر کې سره اړه لرونکي د هزاره وګړي نور امنیت خوندي ساتونکي شامل دي دغه ډول تیر میاست په کوټه شار کې دوه چنایان هم تشتول شوی وو چې بیا د دوی مړی ترلاسه شو حکومت لاغه ورسته په مستون کې عملیات هم وکړل چې په ترس کې د داعش د ځالو د ختمولو ادعا وکړه په هغه پیښه کې 14 وسلوال هم دوی وژلي وو صوبایي حکومت ویي چې دلته د داعش هیڅ ډول موجودیت نسته لیکن په روان کال کې د چینایانو د تشتولو مسولیت او دغه ډول د درو ځان وژونکو بریدونو او د هدفي وژنو د زیاتره پیښو مسولیت داعش تحریک طالبان او جماعت الحرار ډلې په سر اخلي صوبایي او مرکزی حکومت ویي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د څارنې نظام نور پال کړی دی حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا
رنو او قدرمن اردوونکو د فاټا د ځوانانو تنظیم یا فاټا یوت اورګنایزیشن د وی خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په هغه مظاهرو کې به ګډون وکړي چې د جولای 19 نیټه د فاټا د محصلینو د تنظیم یا فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن په نو وخت رامنځته کیږي مدثر شاپرې دا راپور لیکلی
د فاټا کاروان الحاج گروپ ځوانانو پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د 19 جولای د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریون د مکمل مرستې اعلان وکړ او دوی ویل په دغه احتجاج کې به زموږ په زرګونو ځوانان برخه اخلي او تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر څو حکومت د ایف سی آر د خاتمې او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان نه وي کړی په دغه موقع د یاد تنظیم یو ځوان بلاول افریدی ډیوه راډیو ته وایي موږ د فاټا خلک هم هغه حقونه غواړو غواړو کم چې د پاکستان نور اوسیدونکو ته حاصل دي.
دا فاټا ریفارمز اس سون اس پاسبل دی وشي مونږ له دې هغه حق راکړی شي چې کم حق د نورو پاکستانیانو دی. دا چې اوځي شي مونږ به لګ نور مضبوط شو. چې مضبوط شو نو مونږ ته خپل حق اغستل اسانه شي. مونږ به چې کم دي کنه د سیکنډ لارجسټ پروینس بشو چې مونږ یو ځای شو هغه ته مونږ نه ډېرې فائدې ملاويږي چونکې کمې فائدې چې دی دا دی یو خو حق غوښتل دي هغه به مونږ ته ډېر ایزي شي.
وایي موجوده حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ډېرې مودې نه کار شروع کړی دی او دې لړکې چې کم ګامونه پورته شوي دي د ځینو تحفظاتو او اعتراضاتو باوجود د فاټا خلکو هیله پیدا شوې وه چې اوس په ډېر زر دی ته هم سیاسي قانونی او اقتصادي حقونه ترلاسه شي. خو کله چې د عملی ګام پورته کولو وخت راغلو نو حکومت اوس باندې لټی او اصلاحات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه موقع د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز هم موجود او دوی ویل د 19 جولای د احتجاج کامیابولو لپاره د سره یو شمیر سیاسي ګوندونو او نورو تنظیمونو د پوره مرستې اعلان کړي دي.
زموږ سره الحمدلله ټول قبایل چې کوم دی یو پلیټ فارم باندې شوي دي. په دې کې ټول پښتون پرستو جماعتونو چې کوم دی هغه موږ ته یک اندهانی راکړی د پښتون ولسی تحریک قومي وطن پارټي هم دغه شانتي ان پی او چې کوم دی نور د قبایلو چې کوم واړه واړه سټرنټانو تنظیمونه دي او نور داسي د قبایلو خويندو چې کوم تنظیمونه دي دوی موږ سره باقاعده پدې کې به شرکت اعلان کړی دی او خپ بھرپور تعداد باندې یعنی په زرګونو تعداد باندې موږ را جمع کیږو او د گورنر هوس مخه ته ممکنو تر نه معلومه وخت پورې.
وای زمونږ 15 غټه غختنه دي چې پکې د اف سی آر مکمل خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو درا روانو 15 کالو په ځای د فاټا استازو ته د پښتونخوا اسمبلی کې د نمائندګۍ حق صوبایي او مرکزی اسمبلیو کې د فاټا زنانو لپاره چوکۍ مخصوصول ان اف سی ایوارډ کې د دریو په ځای فاټا لپاره 15% برخه ټاکل فاټا کې د اعلان شو کالجونو او هسپتالونو په جوړولو لاس پورې کول سی پی کې فاټا ته برخه ورکول او داسې نورې غوښتنې شامل دي. او وای زمونږ پر لټ قضیه دل به د گورنر ماڼۍ مخې ته تر هاغه دوام ولري تر څو چې حکومت دې غوښتنو د پوره کولو لپاره مونږ ته پوره باور نه بیرا کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مدثر شاه رپورټ واوریدو. هم په دغه اړه باندې د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومند د حاجی شاجی ګل افریدی سره یو مالکه کړی ده چې د پارلماني غړي په دې اړه باندې څه عملی ګامونه اخلي او څنګه کېدی شي چې د قبایلي اصلاحات چې دی هغه عملي شي. راځي چې دغه مارکې ته غوښ شو.
سړونکو وای پاکستان کې د سیاسي کړکېچ له وجې د قبایلي سیمو اصلاحات او عمل د ځنډ ښکار دی. د خبر ایجنسۍ نه پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی وای د پاناما کیس له وجې د پاټا اصلاحاتو خبره سړه شوې خو که وفاقي حکومت د بحران نه وتو وروسته هم د پاټا اصلاحات اعلان نه کړل نو په سخت احتجاج به مجبور شي.
نو بیا به یو داسې تاریخي درنګي او داسې تاریخي حق باخلو چې آینده نسلونه د زموږ پښتنو دا هر چا حکومت چې اول منتحق راکې او بیا نور حکومتونه ته ورکې. لکه څنګه ما خبره کړې ده چې بیا به د تحریر سکوئر ریکارډ ختمو کوم په فرانس کې درنه شوې ده ټولو یورپین کنټریز به درنه شوې وه هغه تاریخ به ختمو او دا تاریخ به بیا وي قبایلي.
د قبایلی سیمو پارلیمان غړو د روجې میاشت کې ویلیو چې د اختر روستو به د حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړي او اسلام آباد کې به درنه ورکړي. ولی اوس د ریز لري چې د وزیر اعظم میا نواز شریف د پاناما کیس هواري روستو به په حکومت فشار زیاتوي او موجوده وخت کې نغواړي چې وفاقي حکومت ته مشکلات زیات کړي. خبريال مدثر شاه پریدی وای د پټا پارلیمان غړو ته د موجوده سیاسي کړکېچ نه ګټه پورته کول پکارو چې د سیاسي مرستو په بدل کې د پټا اصلاحاتو منزورول یقیني کړي وي.
ځین چې دا ډیر اومغه هغه پیک پوینټ او ډیر غاټ وخت او فاټا مشرانو لپاره چې گیو اینډ ټیک کړي وای چې دوی خپل کوم خبرې دي چې هغه په منلې وای خو کله چې دوی وس خاموش دي کنه نو دغه باندې یو غاټ سوال نشان ده دوی هغه تیر شوی هغه باندې کوي آیا دوی خپل مفاهده پر نه ولګي. څه
د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکي ګوندونه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د وفاقي حکومت د پاناما کیس کې د نواز شریف مرسته کوي او سیړونکو وایي ملک روان سیاسي مسائل خای چې پاتا اصلاحات سو وخت لپاره نور هم د ځن ښکار شي او د سیاسي وضعیت قلاري روستو امکان لري چې د اصلاحاتو عمل ته توجه بیا راوګرځي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د افغانستان او پاکستان د سولې د فعالینو یا پیس اکټیویستانو دوهم دور پروګرام نن په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شوی دی. په دغه پروګرام کې د دواړو هیوادونو څخه دیرشو میرمنو برخه اخیستې ده. د ډیوی خبریالی رابعه پیر د دې پروګرام له یو شمېر ګډونوالو همدارنګه د پاکستان د حکومت او سنا له یو شمېر غړو سره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی.
د پاکستان او افغانستان د امن لپاره کار کوونکي غیر سرکاري موسسې او ویرګز د سوري لاندې کېدونکي په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو څخه راتلونکي د ښځو وینا ده چې په پاکستان او افغانستان کې سخت ریزي او تندروي ښځې او ماشومان په لوی شمېر ځپلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشره ستاره ایاز په دې اړه ټي وی رادیو سر خبرو کې وایي
د ښځو خو خپل یو رول دی، هغه به مونږ فعال کړو، هغه به مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د څومره کیسې روانې دي دا زما خپل ذاتی خیال دی چې ښځه خپل رول پکې ډېرې مسالې حل کولی شي، ځکه چې مونږ د یو بل دشمنان نه یو، مونږ رونه خویندې. هغه خلکو له شکست ورکول د پاره صرف او صرف دا دی چې مازغه بدلول دي، او مازغه د ښځې نه بغیر نشي بدلېلی، هغه خپل رول دی. او دا به زموږ حکومتونه دا مني چې که چېرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه فیصلې کېږي، څه خبره کېږي، ښځه به ترمنځ خامخا پکې کېنئ.
د پیپلز ګوند مشر شری رحمان صدا سوای
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی جو ماجن پہ رکھتی ہے خواتین کو، اور
یو اڑختہ شزی خپل ستونزی او بل پلوتا سوا کې دن کې تندروی او په داسې معاشره کې به څه منصوبه تر هغه کامیاب نه وي تر څو چې ښځې برخه نه وي. په دې موقع د افغانستان څخه راغلې پخوانی پارلماني غړی صفیه صدیقی وایي چې د پولې دواړو اړخونو ته جنګونو ته حکومتونه د منځه وړلو لپاره دوام ورکول کېږي، خو د دواړو هیوادونو اولس پولی پروفیشنلو نسی جدا کېدای
خزی کولای شي چې په خپل د خوندو ترمنځ ده د دواړو خواو د تعلیم یافته خزو اته دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د پارا غږ پورته کول دي، د سولې پړونه غوړول دي. چې کولای شي چې هغه څوک چې د جنگ لور ده دغه نه د غوښتنه وکړي چې جګړه دینه کوي، ځکه دوی بچي په دې جنگونو کې مري او دوی چې د دې جنگونو نه متضرر کی.
سرګند دی وی چې د امن د عمل لپاره د پاکستان او افغانستان د شوزو د دویم پروګرام دی چې کېږي. د دې څخه وړاندې روان کال د مئی په میاشت کې هم دغه شان پروګرام د افغانستان په پایتخت کابل کې سوی و، چې پکې په افغانستان کې د تندروي په ضد جنگ او امن په هڅو کې د شوزو کردار بنیادی ګرځول سوی و. او د افغان مدني ټولنې کارمندانو وینا ده چې دغه معامله په حکومتي کچه رابرسیره کولو هڅې هم روانې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی اوزو وتلی افغان پښتون سندرغاړی استاد شاولی اتلس کاله مخکې مهاجر شوی وو کینیډا ته. هغه خپل میرمن او شپږ لوڼه او پنځه زامن چې دی هغه په کال 2003 کې کینیډا ته راغوښتي وو، او خو دوه زامن یې اوس هم په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي چې هغه او د هغه اولاد چې دی هغه په کینیډا کې خوشحاله دی، خو کابل او پېښور یې د زړه نه نوزي، او همدغه وجه ده چې وصیت یې کړی دی چې کله هم مړ شي نو په خپله خاوره به دی خښ کړي. همدغه اقلمانې زمونږ همکار رحمان بزري د هغه سره یو مارکه کړې ده، راځئ چې غوږ شو ورته.
د پښتو ژبې یو ډېر لوی استاد د موسیقۍ مونږ سره ناست دی، هغه شاولی افغان صاحب. السلام علیکم. سلیم شه.
وعلیکم السلام بنیر صاحب، تاسو په خیر راغلی، کاناډا ته په خیر راغلی، قدمونه په لیمو ډېر ښه راغلی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاه نور تای حیران حیران قتل.
دلتا پا کنیڈا کے جون مسنگ روان دے خدا رت ہوئے
ولا په هر حالات کې چې یو شکر الحمدلله د خدای نه شکر کوو ځکه موږ تاسو باندې راسه مسلمانان یو او بچی الحمدلله شکر په دې خاطر خوشاله يم چې دا مثلا ټول درسونه وي سبقونه وي او ډېر ماشومان دلته راغلي وو اوس ټول اکثره په کالجونو کې سبق وي لورګانې او بچان زامن اولادونه په دې خاطر باندې ډېر خوشاله يم
تاسو مثال دی اکیڈمی دے تاسو مثال دے اسکول دے تاسو مثال دے یو پروفیسر دے د موسیقی نو تاسو په خاندان کې اوس دلته په کینیډا کې تاسو وچ تاسو بچی دی نو په اولاد کې مهم دغه داسې ملګری په کینیډا کې شته چې هغه دغه هنر مخ کې بیای
او والته خو اولادونو کې بنیر سبی او تعداد راغلی دی یو دوه اولادونه مې هلته پاتې دي یو تاسو ته به معلومی چې هغه ډیر مشهور دی او زرولی افغان په نامه باندې دی ښه هنرمند دی او خلک خوښوي او د وخت سره برابر او دلته په کاناډا کې چې دی اوس مې چې دی وړوکی زوی مې چې دی د ټولو نه چې هغه شمالي نوم دی دغه شمالي افغان نو هغه چې دی د فن سره او د موسیقي سره شوق لري او همدا اوس پلان په کې چې دی په همدغه چوکاټ کې دی او خپل کلیپونه هم چې دی جوړوي او دغه هم کوي او زما په نظر باندې ښه لایق شاګرد مې هم دی دی او ډېر ښه پوهېږي په موسیقي په رمز باندې پوهېږي
شاوري افغان صاحب چې په پېښور کې وایي چې په کابل کې وایي نو موسیقي وه محفلونه وو دلته موسیقي کوي هغه شان خوند درکوي
دا بنیرا صاحب دلته خو چې اوس موږ په دې مهاجرت حالات کې یو او دلته موږ راغلي یو زه تاسو ته وایم چې دا افغانانو تقریبا فامیلیز فامیل چې دی فامیلونه چې دی تقریبا ډېر زره فامیل دی افغانان او افغان پښتون پښتون افغان نو دې پروګرامونه په دې ټول د اولسو کلو کې چې دی زه نه یم دی یاد ایستلی او زما یې ډېر عزت کړی دی په ډېر قدر سره بې ولایم بار بار بې ولایم او دوی دلته را سره شته دي او جون کې زه د همدې په خدمت کې یم هلته داغه پښتنو او د افغانانو دلته د پښتنو افغانانو
شاولی افغان صاحب تاسو راته وویل چې ژوند مو ډېر ښه دی ډېر ښایسته دی خو دا مو کله اوس د کینیډا سیټیزن یا شهري هم یا پاتې کېدونکی قانوني کله مو په زړه کې راغلی دی چې پښتون وطن ته بیرته لاړې او هلته مو ژوند تیر کړل
بنیر صاحب وطن د مور او پلار نه خوږ دی ځکه مې اوښکې د نیازبینو سترګې سینه څه ټپه ده دا خو زمونږ هغه د لکه مخکې چې مې عرض وکړو ضرورت په لحاظ باندې چې اولادونه زما تعلیم وکړي زه غواړم چې زه چې کله د پېښور صبح سرحد نه یا د کابل نه جدا شو یم بنیر صاحب لکه یو ماشوم چې د مور د مام نه جدا شي او مخکې به والله موږ ورته پښتونستان وویل او نو مطلب دا چې یعنی دومره چې زه د خپل د مور سینې نه بیل شوی یم او زړه مې غواړي په هر وخت کې ما وصیت هم دا کړی دی چې زما په کاناډا کې باید صحیح ده دا ملک زما خوښ دی ډېر انسانیت پکې شته ډېر شرف شریف خلک دی کاناډایان خپل ډېر شریف خلک دی او څنګه ازادي ده پکې بنیر صاحب که ته په کالو کې ګرځې که ته په جامو کې ګرځې که شلوار کې ګرځې که مونځ باندې ولاړې که څه کوې یعنی څوک تا ته هو د قانون دغه مه کوه بې احترامي مه کوه نور سبحانه خو بیا هم زه وایم چې یاره مړی باید زما په خپل وطن کېږي او چې زه هلته لاړ شم او په هغه خاوره کې خښ شم دا به زما خاوره
ډېره مننه محترم شاولی افغان صاحب چې موږ ته مخ راکو او موږ سره خبرې وکړلې
لطف کوئ بنیر صاحب زه ستاسو نه شکر ادا کوم چې تاسو ډېر لوړ شخصیت استه او زه تاسو ته په تمامه معنا احترام لرم هم تاسې استه چې زموږ برکتونه لوړوي یعنې موږ خو ډېر واړه یو صاحب او ډېر هغه زره چې ورته زه خو بیخي وړوکی تشکر
ځمن اوریدونکو تاسو ډیور ډیو ته غوکه او دا استاد شاولی کم چې د افغانستان راغله دی او په 13 کال یې وشوي په کینیډا کې ژوند کوي خو زړه یې هغه شانتي په پښتونخوا کې او په کابل کې دی همدغه شانتي نور خبرونه خپرونه او رپورټونه تاسو ته به زمونږ ډیور ډیو نه مونږ وړاندې کوو او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه خپرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې او زمونږ په فیسبوک باندې هم اوریدئ شئ زمونږ د ویب پاڼې پته ده VOA ډیوا news.com او دین علاوه تاسو په فیسبوک باندې زمونږ دغه خبرونه هم کته شی او ریډل شی او دغه لپاره به زمونږ پته وی VOA دیوا دین علاوه تاسو په ټوئیټر باندې هم مونږه فالو کولای شئ او کم تازه خبرونه چي دي هغه نه ځان خبرولای شئ او مونږ راځو تازه خبرونه سره لکه سوشي بي پاسه